سلام له ازادي رادیو دی وی ساته خبرونې ته مو زم مجيب حبيب زاي هر کله کوم وړاندې به په راپورونو کې دا موضوعات واوري. د طالبانو حکومت وایي چې د پخوانیو مسلکي پوځي کادرونو په شمول نوي ملي اردو جوړوي.
البته د دې په بدن کې به طبعا هغه مسلکي څیرې او مسلکي خلک چې په تیر اردو کې و هم که صالح خلک دي غون به استفاده وسی.
نن د اکتوبر 4 نیټه د پام دی ورځ شپږاویا کال د مخه د ملګرو ملتونو سازمان تاسیس شو. په کندهار ولایت کې د شیعهګانو پر یوه جومات د داعش ډلې د برید د وروستي قربانۍ کورنۍ له طالبانو څخه غواړي.
ټول افغانان د امنیت راولي، به خصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې درته د بشري او اساسي حقوقو پروګرام لرو، خو اوس پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې صفي الله ستانکزی درته وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د کابل په لویدیز کې د لوګي له لاسه د اتو ماشومانو مړینه راپور شوې ده. د یوناما مشر دیبرا لاینز په کابل کې د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره په اقتصادي او بشري ناورین باندې خبري کړې دي. او د افغانستان کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشر محمد نبی عیساخیل وایي د سبا او نورو ټولو لوبو لپاره پوره چمتووالی لري. بشپړ خبرونه. د کابل په لویدیز کې د لوګي له لاسه د اتو ماشومانو مړینه راپور شوې ده. سیاستوال او جهادي څېرې محمد محقق په خپل فیسبوک پاڼه نن د دغو ماشومانو د مړینې په اړه جزئیات خپاره کړي. محقق ادعا کړي چې دا ماشومان د کابل ښار د 14 ناحیې اړوند اتفاق ښارګوټي کې مړه شوي او د سیمې ملا امام او کلیوالو خاورو ته سپارلي. ښاغلي محقق د محمد علي بامیاني په نوم د یو ملا امام خبرې هم خبرې کړي چې د دې پېښې په اړه جزئیات ورکوي.
اونها 8 نفر بودن، کلانشان 8 ساله، خردشان 1.5 ساله یا 1 ساله.
هغوی اته کسانو، مشر اته کلن او وړوکی یو یو نیم کلن ښکارېده. له دې چې پلار او مور او نږدې خپلوان نه درلودل ورغلو. ګورو چې په هغه کور کې ټول مړه شوي، آن دومره وږي وو چې خپلې پښې هم نوې غځولې. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دې پېښې په تړاو څه نه دي ویلي او نه هم نورو خپلواکو سرچینو څه تبصره کړې ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتو سازمان ګواښ کړی و چې کله اړمنو افغانانو سره مرستې ونه شي، افغانستان به یو لوی بشري ناورین سره مخ وي. د راپورونو له مخې د ژمي په رارسېدو 13 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. د یوناما مشر دیبرا لاینز پرون په کابل کې د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره په افغانستان کې په پراخیدونکو اقتصادي او بشري ناورین او دارنګ د بشري حقونو د اندېښنو په اړه غږېدلې. د یوناما پښتو فیسبوک پاڼې نن د دغو لیدنو جزئیات او عکسونه خپاره کړي دي. د راپورونو له مخې اغلی لاینز د طالبانو د بهرنیو چارو او مالی وزارتونو له سرپرستانو او د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام نفي سره کتلی دي. یوناما ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د ملګرو ملتو سازمان د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو ته دوام ورکوي، خو د دیبرا لاینز په حواله ده هم راغلي چې ټول بنسټونه باید د اقتصادي ماتې د مخنیوي لپاره هر ممکن څه ترسره کړي. لاینز زیاته کړې ټول شموله حکومت ولي او د ښځو او نارینهو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو ساتنې ته اړتیا ده. نن د اکتوبر 4 د ملګرو ملتونو ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په دې اړه په یو ویډیو پیغام کې وایي: 76 years ago, the United Nations was created as a ملتونه د ناورین زیږونکو جګړو له سیوري دراوتلې نړۍ د هیلو د یوې وسیلې په توګه رامنځته شو. نن ورځ د ملګرو ملتونو ښځینه او نارینه کارکوونکي دغه هیله د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پر مخ وړي. کووید-19 جګړې، لوږه، بېوزلي او د اقلیم بیړنۍ حالت موږ ته دا رایادوي چې زموږ نړۍ تر بشپړېدو ډېر واټن لري. دا ورځ د 1945 کال د اکتوبر د 23 په درنښت او یادښت چې ملګرو ملتونو سازمان تاسیس شو لمانځل کیږي. یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازولۍ هم په خپل ټویټر باندې د 1946 کال د نومبر 19 یاده کړې. هغه ورځ چې افغانستان له ملګرو ملتونو سره یو ځای شو، یوناما د افغانستان سره د خپلو همکاریو ډاډ ورکړی. د هلمند ولایت په مرکز لخکرګاه کې د ښاروالۍ له لورې د هغو پلونو او پلچکونو د بیا رغولو چارې پیلېږي چې په جګړو کې وران شوي. د لخکرګاه ښاروالۍ ویاند محمد طاهر آبشار وویل چې یاد پلونه او پلچکونه د ښاروالۍ په بودیجه جوړیږي.
پچکون رغول په بخ کې موږ اکتام سره کړ دی ډیزاین جوړ دی موږ ار پرچک دلار ځان کړ دی او انشاء الله په نږدې راتلونکي به د پرچکونو د رغولو چاره هم پیل سي موږ د شهر بلابلې برخه چې تاسو معلومات دي د شیدانو چوک یا د منار چوک د پرچک موږ جوړ کړ دی
نموړي د بیا رغیدونکو پلونو پلچکونو شمیر یاد نه کړ خو وی ویل لومړیتوب هغو ته ورکوي چې د خلکو تګ راتګ پرې زیات وي د هلمند ولسوالۍ او مرکز لښکرګاه د طالبانو او پخواني پوځ ترمنځ د سختو جګړو شاهد و چې پکې ګڼې سیمې وران شوې دي د کرکټ مینهوالو ته همدا چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د شل اوریزو سیالیو لوبډل مشر محمد نبی اساخیل وایي سبا ته د سکاټلند او نورو ټولو لوبو لپاره افغان ټیم پوره چمتووالی لري نبی اساخیل دا خبره نن په یو خبري کانفرنس کې وکړه چې د کرکټ د والی شورا د فیسبوک پانی لاره پا جونده بنا خپریده
دا پینزی وانا لوبی دی منگا یو یو لوبی تا انشاءاللہ چمتوالی نیولی دا دی سکاٹلینڈ بیٹنگ دا بولنگ دا مغت هر یو اغتم منگا بیل بیل پلین نیولی دا انشاءاللہ زمان کوشش با مدائی چه مغا دی پلین پا مطابق بنده لوبا مخی ویسو
تمه ده افغانستان سبا ته د سکاتلند په وړاندې لوبه وکړي افغانستان په دوم ګروپ کې له هند نیوزیلند پاکستان سکاتلند او نامیبیا سره مخ دی له سکاتلند وروسته به افغانستان د پاکستان سره د اکتوبر په 19 مخ کیږي او د ازبکستان خلکو نن د خپل هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کړی دی اټکلونه ښیي چې اوسنی ولسمشر شوکت میرزیایف به بریالی شي میرزیایف له څلورو نورو کاندیدانو سره چې ټول د حکومت پلویان دي په انتخاباتو کې سیالي کوي
خبرونه صفیح الله استانیزی ولوسل پاتې خبرونه زه مجیب حبیب زید درته وړاندې کوم د طالبانو حکومت وایي ډېر ژر به نوی ملي پوځ جوړ کړي طالبانو دا هم ویلي چې په دغه پوځ کې به پخوانی او مسلکي کادرونو ته هم ځای ورکړل شي د طالبانو د چارواکو په خبره چې دغه نوی پوځ به په ټولو جنگي امکاناتو او اسانتیاوو سمبال وي جزئیات په دې راپور کې واورئ
طالب چارواکی د دوی لخوا په دې جوړیدونکو پوځ کې د پخوانیو مسلکي کادرونو د ځای پر ځای کولو خبره کوي د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ټولو هغو کسانو وړتیا او ته به کتل کیږي چې غواړي د ملي پوځ برخه شي ښاغلی مجاهد د نوي ملي پوځ جوړیدل یو اړین کار بولي
البته د دې په بدن کې به طبعا هغه مسلکي څیرې او مسلکي خلک چې په تیر اردو کې و هم که صالح خلک دي ونه به استفاده وسی او بل شک سي ورته او ته به قتل کیږي خو د نوې ځوانانو جذب هم کې همدارس بده او اردو لپاره ټول هغه لوازم چې اړین دي هغه تیاری یې څو د سي اردو منځ تر سره چې هغه هواد ملي ګټې د هواد منافع او د هواد بشپړتیا وساتي
خو زبیح الله مجاهد د کومونو بیو ځوانانو پاره چې دغه پوسته به جذب شي ډیر جزئیات نه ورکوي او داسې حال کې چې پرون د طالبانو د حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب وویل د یو ملي پوست په جوړولو کار کوي په هغه پیغام کې چې د ښاغلي محمد یعقوب په نوم رسنیو ته استول شوی پکې ویل شوی دوی هڅه کوي چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او هوایي حریم خوندي کړي د دفاع سرپرست وزیر زیاتوي دا پوست به پرمختللې وسلې ولري او د افغانستان امنیت او پولې به خوندي کړي مولوی محمد یعقوب چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر زوی دی په خپل پیغام کې یو ځل بیا د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې خاوره به د چا پر ضد ونه کارول شي خو دا خبرداری هم ورکړی چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهونکو پر وړاندې به لاس تر زنې پاتې نشي د طالبانو مو د جوړیدونکو ملي اردو د سرتیرو د شمیر په اړه وپوښتل خو ځواب مو ترلاسه نه کړ د دفاع وزارت د سرپرست ملا محمد یعقوب په څرګندونو کې هم د پوځ د کره شمیر په اړه څه نه دی ویل شوی د طالبانو د واکمنۍ وړاندې افغانستان 300,000 سرتیري لرل چې په مجهز وسلو تجهیزاتو او هوایي ځواک سنبالو دا خبره د امریکا جمهور رئیس جو بایدن کړې و ویلي و چې په مقابل کې د طالبانو د ځواکونو شمیر 15,000 ته رسیږي خو د طالبانو لخوا د افغانستان تر نیول وروسته ډېری دغه ځواکونه نورو هیوادونو ته ولاړل او یو شمیر یې لا هم په هیواد کې دننه بي برخه لیکلي خو د راپورونو پر بنسټ اوس هم د دوی ځینې په هیواد کې دننه او په ګاونډي هیواد پاکستان کې د وژنې او تختونې له ګواښونو سره مخ دي د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان هم وایي که طالبان خپل ژمنه عملي کړي او د مخکینی نظام مسلکي پوځیانو ته په نوي چوکاټ کې ځای ورکړي افغانستان به په سیمه کې یو قوي پوځ ولري شنونکي عبدالباري عارض ازادي راډیو ته وویل
یقینا کدا خبر عملی سی دلته دوا مهم پینټون سره یو ځای کیږي چې ډیر ځواکمن پاوچ تشکیل ولای سی. هغه دا چې په خوانی پاوچ د بین المللي معیار سره د جبهي جګړو د توانمندي پر بنسټ جوړ شوی دی، نو که طالبان هم ورسره یو ځای سی دا بیا د چریکي جنگو ډیر تجربه لري، نو کم پاوچ په رامنځته سي یقینا دا به په دا نږدې هېوادو کې د سیمې یو بېساري ځواک رامنځته کړي.
د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم د افغانستان یو شمېر مهم بنسټونه ونړېدل چې له دوی مهمې ملي پوز ملي پولیس او استخباراتو. د کار تر ډېر افغانان ناهیلي کړل، خو طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې په ځلونو دا ژمنه کړې چې د دې قوتونو د بیا جوړېدو لپاره به کار کوي. خو پوښتنه دا ده چې طالبان به د خپلو ځواکونو د مالي تمویل لپاره بودیجه له کومه کوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي عنایت الله خوارزمی وایي دوی په دې حد کې بودیجه چې وکولی شي په بېلابېلو برخو کې وضعیت کنټرول کړي لري. د ادعا کوي چې په تېر نظام کې په دولتي ادارو په ځانګړي ډول نظامي برخه کې بې وزلي د فساد زیږنده وه، کوم چې په دوی کې نشته. په تېرو شلو کلونو کې افغانستان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو سره امریکا او ناټو مالي مرستې کولې او ټول امکانات یې ورته برابر کړي وو. د افغانستان د دفاع وزارت د پخوانیو چارواکو په خبره د افغان ځواکونو کلنۍ بودیجه 4.5 میلیارد ډالره وه چې ډېره برخه یې امریکا او ناټو ورکوله.
و امر ویدل چې د طالبانو حکومت وایي ډیر ژر به نوې ملي پاوز جوړ کړي. د ازادي راډیو ده طالبان وایي کله د پاکستان له حریم څخه په ګټه خستنې په افغانستان کې امریکایي الوتکو ته د هوایي او اطلاعاتي عملیاتو اجازه ورکړل شي د دې پریکړې پایله به د هیچا په ګټه نه وي. په افغانستان کې د طالبانو چارواکي وایي چې پر دې خاوره هیڅوک د برید اجازه نه لري. طالبان دا خبره داسې مهال کوي چې د شنبه په ورځ سینن د یو شمیر امریکایي چارواکو په حواله وویل چې متحده ایالات او پاکستان داسې وی پریکړې ته نږدې شوي دي چې لمخې به یې د پاکستان خاوره په افغانستان کې د هوایي عملیاتو په خاطر وکارول شي. جزئیات په دغه راپور کې.
طالب چارواکي هغه راپورونو غوسه کړي چې ګنې امریکا او پاکستان پر دې هوکړه کوي چې د متحده ایالاتو هوایی او اطلاعاتي دستګاوي به د پاکستان له خاورې په ګټه افغانستان کې عملیات وکولی شي. سی این این ټلویزیون د شنبې په ورځ یو راپور کې وویل امریکا او پاکستان پر دې موضوع هوکړې ته نږدې شوي دي، خو طالبان وایي که داسې یوه هوکړه وشي پایلې به یې د هیچا په ګټه نه وي. د طالبانو د حکومت د رسنیز ټیم غړی بلال کریمی:
نو دا خبره فکر کوم د پاکستانی چارواکو هم رد کړې ده، ولیکه احیانا داسې اقدام په نظر کې وي نو دا د هیچا په ګټه نه ده. افغانستان د افغانانو ملکیت ته کورې ده، ځمکه او فضا د افغانانو ملکیت ده. داسې اقدامات که احیانا په نظر کې نیول کېږي د اواکې باید نه د افغانانو په ګټه وي نه د هغه چا چې تجاوز کوي.
پاکستانی چارواکو هم پرون رسنیو ته وویل تر اوسه د پاکستان له خاورې په افغانستان کې پوځي عملیاتو ته د اجازې په اړه هوکړه نه ده شوې. د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر فواد چوهدری له قوله امریکا د افغانستان په اړه خپله تګلاره لري، خو دوی یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې پوره ملګري دي. امریکا هم په افغانستان کې هوایي عملیات د ترهګرۍ د ځپلو په موخه کوي. په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکایي چارواکو په ځلونو د هیواد کې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول د داعش او القاعده د بیا فعالیتو په اړه اندېښنه ښودلي. امریکا اوسمهال په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیات له قطر رهبري کوي چې وروستیو کې یو شمېر د بې پیلوټه الوتکو بریدونه هم کړي. تر خوا یې د افغانستان په فضا د امریکایي جنگي جټ الوتکو پروازونه شوي چې د طالبانو غبرګونې هم لاره. طالبانو نږدې درې اونۍ وړاندې د امریکا هوایي الوتنې د افغانستان په هوایي حریم تیری وباله او د سمدستي بندېدو غوښتنه یې وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر شنونکي وایي پاکستاني حکومت په کور دننه او نړیواله کچه تر سخت فشار لاندې دی او مجبور دی چې د بهرني فشار د کمېدو لپاره د امریکا غوښتنه ومني. شنونکي شفیق همدرد ازادي راډیو ته وویل پاکستان وړاندې هم خپل خاوره د افغانستان پر ضد کارولې او بیا به هم امریکا ته د دې کار اجازه ورکړي.
پاکستان ته دا مهمه نه ده چې په کابل او افغانستان کې څوک واکمنان او حکمرانان دي. پاکستان ته دا مهمه ده چې د افغانستان په کومه برخه کې دوی ته ګټه رسیږي. نو زما په نظر باندې د پاکستان د ښه ګاونډیتوب تمه کول بلوی حماقت وي.
د جون په 13مه د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایچ بی او ټلویزیون سره مرکه کې وویل هیڅ کله په افغانستان کې د عملیاتو لپاره امریکا ته د پاکستان خاوره په واک کې ور نه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم په ډیرو مرکو کې دا خبره تکرار کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب هم وویل اجازه به ور نه کړي چې د افغانستان خاوره د بل چا په ضد وکارول شي، خو له ګاونډیانو یې هم د ښو اړیکو هیله لري.
و موردل چې طالبانو په افغانستان کې ادعا کړې چې هیڅوک پر دې خاوره د هوایی عملیاتو اجازه نه لري. دا ازادي راډیو دا او تاسو د راپورونو لړۍ ته غواګیاست. نن د اکتوبر 24مه د ملګرو ملتونو له ورځې سره برابر ده. د ملګرو ملتونو سازمان په 1945 کال کې تاسیس شوی دی. دغه سازمان د نړیوال امنیت، د خوندیتوب او سولې، د هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو د پراختیا او د ملتونو په اعمالو کې همکاري او همغږۍ ته د رسیدو په هدف له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته جوړ شو. افغانستان هم په 1945 کال کې د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. نور حال په دې راپور کې واوري.
د اکتوبر 24مه د ملګرو ملتونو ورځ ده. سږ کال دغه نیټه داسې مهال را رسیږي چې په یاد سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مسله او د دې کرسۍ برخلیک د تا او ما ترمنځ جنجالي شوی دی. تازه خبریاله انیسه شهید چې د افغان میرمنو په یو پلاوي کې د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د دغه سازمان له یو شمېر استازو او د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره کتلي ازادي راډیو ته ویلي په یاد ناسته کې د افغانستان استازی نه و چې د دغه هیواد د خلکو ستونزې تر نړیوالو ورسوي. دوی د افغان ښځو او نجونو د ستونزو په تړاو د دغه سازمان له استازو سره کتلي وه. مخکې له دې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت استازي غلام اسحاقزي له ملګرو ملتونو غوښتي و چې دی په خپل ځای پرېږدي او د راپورونو پر بنسټ چې یاد سازمان هم ورسره دا خبره منلې وه. ټاکل شوی وه چې غلام اسحاقزي د 13 سپتمبر میاشتې په 20مه نیټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې وینا وکړي، خو غونډې ته کم وخت پاتې و چې نوم یې د ویناوالو له نوملړ وایستل شو. خاقلی ساقتی و روسا پا خپلا ٹویٹر پانا اولی کل چه دا افغانستان دا ملی گتو او پا یاد سازمان کی دا دغه هیواد دا کرسی دا خوندی توب لپارا پا غنده که خپلا وینا لغوا کرا. خوله کله چې د خاغلی ساقزی د وینا پاړه له رسنیو خبرونه خپاره شوه، طالبانو په دې اړه تند غبرګون وښود او وی ویل چې ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ کرسۍ د دوی اساسي حق دی چې باید ورکړل شي. د طالبانو حکومت له خپل اړخه ملګرو ملتونو سازمان ته په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مخکنی ویاند سهیل شاهین معرفي کړی دی، کوم چې تر اوسه دا کرسۍ نه ده ورکړل شوې. حڅه موکړه په دې اړه د تازه خبرو لپاره له خاغلی اسحاقزي او شاهین دواړو سره وغږیږو، خو یو سره هم په اړیکه بریالي نه شو. خو د طالبانو د رسنیز ټیم غړی بلال کریمی وایي دوی د یو مشروع نظام ټول اصول پوره کړي او ملګری ملتونه باید ورسره تعاملاتو ته چمتو شي.
د اسلامي امارت هیله دا ده چې د ملګری ملتونه له اسلامي امارت سره د یو مسؤل جهت په توګه تعاملاتو ته آماده سي. اسلامي امارت په خپل جانب کې ټول هغه نمونه او اصول چې په نړیواله کچه د یو نظام د مشروعیت لپاره کافي بلل کیږي هغه پوره کړي دي. هیواد پر ټول اراضي باندې بشپړ کنټرول لري او همدارنګه په هیواد کې سرتاسري امنیت تامین شوی، ځوابګو نظام تشکیل شوی دی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان زیږدیز کال د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان لپاره د خپل استازولۍ یونیما ماموریت د شپږو میاشتو لپاره یعنې د 2022 زیږدیز کال تر مارچ میاشتې پورې وغځوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو ده. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو او ورځې پونه کې اوریدلی شي. د طالبانو له لوري د کابل له نیول کېدو وروسته د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې ترهګریز بریدونه زیات شوي. د اکتوبر په 6مه د خیبر پښتونخوا په باجاوړ کې د وسلوال برید په پایله کې 15 امنیتي سرتیري وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د روغې جوړې خبرې کوي. خو بیا مخالف سیاسي ګوندونه په پاکستان کې د حکومت پر دغه پریکړې نیوکه کړي او د امنیت د تامینولو غوښتنه کړي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال شاهین بونیری راپور راکوي.
په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز په نوم د سړنیز مرکز د شمیرو تر مخه تحریک طالبان پاکستان روان کال د سپتمبر د 15 نیټې پورې په پاکستان کې 55 بریدونه ترسره کړي دي. په دې کې د ډیرو بریدونو هدف امنیتي ځواکونه وو. د غشان په شمالي وزیرستان کې د عادي وګړو پر ضد هم وسلوال بریدونه ډیر شوي دي او د ځایي چارواکو د شمیرې تر مخه روان کال دغلته ټول 50 هدفي بریدونه ترسره شوي دي. پیښور کې میشت خبریال او شنون کې مشتاق یوسفزی وایي چې په سیمه کې د پراخه پوځي عملیاتو باوجود په وسلوالو بریدونو کې ډیرواله د ولس او امنیتي ادارو دواړو لپاره د اندېښنې خبره ده او که د مخنیوي لپاره کار ونه شي نو د امنیت وضع نور هم خرابېدي شي. نوموړي بیګا مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره اړینې وسیلې او سیاسي عزم نه لري.
پاکستان فوج حکومت تقریباً شمالی وزیرستان کے جنوبی وزیرستان کے بے خیبر کے بے باجوڑ کے خاص کر ڈیرے حملے شروع ہوئی دیو خدر پہ ہم سیکیورٹی اہلکار دی صوبائی حکومت سردون وسائل نشتا دمر غریت نشتا جنوبی وزیرستان پہ پل بند دمر غٹا علاقہ دا چی کتاس ہوگا خیبر پختونخوا کول پولیس بوز ہے نو آپ آئی کے رکھتے بے غٹا علاقہ دا
پہ شمالی او جنوبی وزیرستان کی امنیتی او انتظامی چارواکو پہ بیا بیا مشال ریڈو تو ویلی چی دا امنیت ٹنگور لپارے حل زلی روانی کڑی دی خو دسی میں خلق خراب امنیت اندیښمن کړی دي او دغلته د امنیت پر ځای کولو لپاره احتجاجونه هم ترسره کړی دي. په شمالي وزیرستان کې یو قبایلی مشر ډاکټر ګلالم خان وزیر وایي نه پوهیږي چې د دومره لویو عملیاتو باوجود وسلوال څنګه سیمې ته داخليږي او خلک په نخښه کوي. نو موړې زیاتوي
نو کاوی شرطه اپریشن صحیح کړی وای ټول نو ولې بادا پیښې جوړې ده اوس خو په ټوله باونډري باندې د دې فوجونه دي کوم ایریا چې دی لکه د مداخل سیدګی شاوال دا ایریا لا کلیر هم نه دی چې نه دی کلیر دي ته خلک آی ڈی پیز واپس نه دی لاس هغه په غرونو دی دی آرمی پرتا دا په سمو کې دی دی نو څنګه خلک راشي پر بنو پر راځي دا څنګه راغل موږ په دې نه پوهېږو دا خو دوی یا اپریشن صحیح نه وکړي کبھی اپریشن صحیح کړو دا خلک څنګه راغل دا صرف د دوی د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي.
دا په داسې حال کې دا چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو خبرې کوي چې د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا یې رد عمل راپارولې دي. پاکستانی طالبانو د حکومت سره د مذاکراتو راپورونه رد کړي دي.
و هم اوریدل چې د طالبانو له لوري د کابل له نیول کېدو وروسته د پاکستان په خیبر پختونخوا کې ترهګریز بریدونه زیات شوي. د اکتوبر په 6مه د خیبر پختونخوا په باجاوړ کې د وسلوال برید په پایله کې 15 امنیتي سرتیري ووژل شول. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د روغې جوړې خبرې کوي. خو بیا مخالف سیاسي ګوندونه په پاکستان کې د حکومت پر دغه پریکړې نیوکه کړې او د امنیت د تامینولو غوښتنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 1000 او 15000 نوي مندل شي.
لازدی رادیو د څلور بجو یوې ساته خبری خپرونې څخه د راپورونو لړۍ اوریزه مجیب حبیب زایم. په کندهار کې د شیعاګانو پر لوی جمعه د برید تر ټولو کوچنی قربانی پرون شنبه خاورو ته وسپارل شو. د علي میسم په نوم دغه 14 کلن ماشوم چې پر جمعه د برید پر مهال ټپي شوی و د خپل کورنۍ دریم غړی دی چې په کندوز او کندهار کې د داعش ډلې په بریدونو کې وژل کیږي. د دغه وژل شوي ماشوم کورنۍ له طالبانو د امنیت خوندي کولو غوښتنه لري. په اړه یې راپور واوري.
د شیعاګانو پر جماعت د حملې د کم عمره قرباني جنازه دا په کندهار کې د امام برګا یا د شیعاګانو پر لوی جماعت د بریدونو تر ټولو کم عمره قرباني دی چې خاورو ته سپارل کیږي. ډیر لسکلن علی مسیم د خپل پلار عزت الله او نیکه اجی نعمت الله ورسته د رجبی د کورنۍ دریم غړی دی چې د داعش ډلې یا اسلامي دولت په ورستی بریدونو کې له ټپ کېدو وروسته د ژورو ټپونو له امله سا ورکوي. د ماشوم علي مسیم پلار درې اونۍ وړاندې د کندوز په سید آباد سیمه کې د جماعت د برید پر مهال او نیکه د رواني اکتوبر میاشتې په 15مه نیټه په کندهار کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت د ورته برید پر مهال ووژل سو چې د هم د ژورو ټپونو وروسته د شنبې په ورځ سا ورکړه. د وژل سوي ماشوم د کورنۍ غړی عبدالرازق
هغه د شهید نعمت الله زما ورور دی د دوام قبر نو هغه د لمسی ټپي وو زما د شهید عزت الله زوی دا اته ورځې په میرویس روغتون کې پروت و نو خلکو راله خارجیان راله ایرانیان راله ما به زارۍ ورته کول چې دلته زموږ یو ټکور ټکور ملک دی دغه یو ځای ته انتقال کوي دلته داسې د دوا نسته.
عبدالرازق له طالبانو غواړي چې د اهلي تشیع امنیت دی توجه زیات کړي.
زما د مشران سره د امارت اسلامي سره دغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، به خصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دی، بې دفاع خلک دی، بې آزار خلک دی، په خدای دې مې قسم چې ډېر مظلوم دی، پر دې باندې د یو کنټرول ولګي چې نور دغه سپېش دي نه ونستي.
د داعش ډلې په روانه میاشت کې لومړی په کندوز او بیا په کندهار کې د شیعه مذهبو پر جماعت خونړي بریدونه وکړل چې نږدې 130 کسان پکښې ووژل شول او 300 نور ټپیان شول. کندهار کې د اهلي تشیع مشران وایي افغانستان کې ډېری وخت د پیښو د عاملینو په نیولو کې ناغېړي کېږي، خو دوی له طالبانو غواړي چې د دې پیښې عاملین دې خلکو ته ورپکوته کړي. په کندهار کې د شیعهګانو د جماعت د شورا غړي اسدالله وایي طالبانو لا هم د دوی پر جماعت د برید د عاملینو د نیولو په برخه کې خپله ژمنه نه ده پوره کړې.
او کسی که عملیات به عقده گرفته یا عملار به عقده گرفته
هغه کسانو چې د برید مسؤلیت ومانه چای د تعقیب هڅونه کړه تر څو دا کسان پیدا او د قانون منګرو ته وسپاري. که څه هم دوی وویل چې دا کسان بنیسي، خو په عمل کې څه نه دي شوي او خلکو ته ثابت نه کړه چې په پیخه کې ښکیل کسان نیول شوي. موږ د اسلامي امارت څخه غواړو چې زموږ امنیت خوندي کړي.
امارت اسلامي مې خواهش استه کې امنیت مردمه بګرن.
د کندهار د لومړی حوزې اړوند د امام بارګاه جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنو نږدې 60 کسان ووژل او شاوخوا 70 نورې ټپیان کړه. د ټپیانو له جملې 14 ایران هیواد ته د درملنې په موخه ولېږدول شول، خو 13 علي مسیم رجبي ځکه ونه لېږدول سو چې ډاکټرانو یې حالت وخیم بللی وو. له دې پېښې شاوخوا 10 ورځې تېرېږي. طالب چارواکو ژمنه کړې وه چې د برید عاملین بنیسي او محکمې ته به سپارل کېږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو دا او تاسو د راپورونو لړۍ ته واګیاست. په هلمند ولایت کې د جګړو له امله ویجاړ شوي پلونه او پلچکونه بیا رغول کیږي. د هلمند ولایت د لښکرګاه ښاروالۍ مسؤلین وایي په ښار کې هغه پلونه او پلچکونه بیا رغوي کوم چې د جګړې له امله ویجاړ شوي وو. د هلمند اوسیدونکو هم د ښاروالۍ د دغه کار ستاینه کوي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د ښاروالۍ له لوري د هغه پلونو او پلچکونو د بیا رغولو چارې پیل سوي کوم چې د تیر جمهوري نظام پر مهال وسلوالو طالبانو د افغان پوځ د له منځه وړلو لپاره په ماینونه الوزولي وه. د لشکرګاه ښاروالۍ ویان محمد ظاهر شاه ابشار وویل چې یاد پلونه او پلچکونه د ښاروالۍ په بودیجه رغول کیږي. نموړي د هغه پلونه او پلچکونو شمیر یاد نه کړ کوم چې دی د بیا رغولو هوټ کړي، خو وایي چې لومړی هغه پلونه او پلچکونه رغوي کوم چې د خلکو تګ راتک پرې زیات دی او اړتیا ورته زیاته وي.
پلچکونه رغول په برخه کې موږ اقدام سره کړی دی، ډیزاین یې جوړ دی، موږ اره پلچک جلا ډیزاین کړی دی او انشاءالله په نږدې راتلونکي به د پلچکونو د رغولو چارې هم پیل سي. موږ د ښار بېلابېلې برخې چې تاسو معلومیږي د مشیدانو چوک یا د منار چوک دغه پلچک موږ جوړ کړی دی، هغه مو ګټه اخیستنې ته سپارلی دی. تاسو په بېلابېلو برخو کې هم اوس هم موږ فعالیت شیدان لري. هغه برخې چې ډېر اصل اړتیا وي موږ به هلته دغه چاره ګړندي کوو او ترسره کوو.
شاغلی ابشار زیاتوی چې دوی په لشکرګاه ښار کې د هغه سړکونو د بیا رغولو چارې هم پیل کړي کوم چې ځینې برخې تخریب شوي دي. بل خوا بیا د لشکرګاه ښاریان د ښاروالۍ د مسؤلینو د دغه کار ستاینه کوي. دوی وایي کچېرې یاد پلونه او پلچکونه بیرته ورغول سي، د یو پلوه به د ترافیکي پیښو مخنیوی وسي او د بلې خوا به په ښار کې نظم رامنځته سي. د لشکرګاه ښار دوه اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل:
نوم یې احمد شاه دی، د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار اوسېدونکی یم. که چیرې دا پلچکونه چې په وروستي جنګ کې له منځه وړل شوي دي، غورځول شوي دي، دغه جوړ شي دا ډېر ښه کار دی، او د ښار د ښکلا دپاره چیرې دا جوړ شي دا به ډېر ښه وي.
د لشکرګاه ښار اوسېدونکی یم. د دغه پلچکانو جوړېدل چې په وروستي جنګ کې د منځه وړل شوي دي، نو د دو جوړېدل خو ډېر ښه کار دی. یو خو د ښار د ښکلا د خبره ده، او بل دا چې د ماشینان یا کوم وسایل چلته تاګ را تاکي، نو دا غو د پاره زمينه برابرېږي او دا غو د پاره یو وساکي ده.
د دغه ولایت د ښاروالۍ مسولین پر داسې وخت د ویجاړ سو پلونه او پلچکونو د بیا جوړولو خبر ورکوي چې د دغه ولایت په نورو سیمو کې د تیرو جګړو پر مهال پلسګونه روغتیایي مرکزونه، ښوونځي، لوی پلونه او متاسیسات ته هم زیان اوښتی دي، او